دا مشال رادیو دا ستړي مشي وخت ما سپخین دی وابه جده په دې خبرونه کې به زغل ایاز او منور شاه له تاسو سره یو په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو کې د بولسي وګړو د ورژنو د باجوړ په ماموندو کې د امن لخر د عملیاتو په کابل هوایي ډګر د وسلاوالو ډلیز بریت رسته حال د لاهور په رایوند کې د وسلاوالو بریت په پاکستان کې د ورکل شو کسان د مقدمه حال او په قبایلی سیمو کې د ورکو ډیمونو جوړولو په شمول یو شمېر نور موضوعات په حق لرته رپورټونه لرو. ونیس پروګرام تاندې هیلی هم په روانه ګړۍ کې اورېدل شي. کولمړی وارد ورکو منور شاه ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وايي پروند د جنگي جازونو په بمباره کې عام وګړي وجل شوې ده. کابل په نړیوال ډګر نن سهار شوې وسلوال بریت سر تر رسیدلې او ټول وسلوال وجل شوې. اسرائیل وايي نن په غزا کې د 15 ګنټو لپاره په انساني بنیادونو ډز بندي کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې ځای خلکوای د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې زیاتره ولسی وګړي وجل شوې دي. پاک افغان پولیس ته سلما د زوی سیدګي یو ځای مشر نن مشال لري او ته د ټلیفون د لارې ویلي د جنگي جازونو په پرونی بمباري کې د عامو خلکو کورونه په نخښه کړې شوې چې پکې د خزو ماشومان په ګډون 38 ولسی کسان وجل شوې دي.
ملک میرزل خبره کوم. زوی سیدګی سیمه کې 38 زنانه ماشومان او سړی وژل شوې دي. تختی خان عبدالمجید چې د تختی خان زوی دی، لول بیک الیاس خان، شادی خان او د شادی خان د خاندان نور غړي، نور ولی، سید ولی، 25 زنانه او ماشومان انجونې چې د ټولو یو یو نام درکولې شو.
د دې نوړاندې د پاکستان پوز پرون ویلی وو چې په شمالي وزیرستان کې د جنگي جازونو په بریدونو کې 15 وسلوال وجل دي. د پنجاب لاهور خار سره نږدې رایوند سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس والا وجل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې پولیس د یادې سیمې په یو ودانۍ کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع کاروایی کوله چې دغلته موجود وسلوالو په پولیس د سپکو او درنو وسلو ډز شروع کړې او په نتیجه کې یې نور درې پولیس والا هم جوبل شوي دي. د وسلوالو او پولیس ترمنځ نښته لا هم روانه ده. د افغانستان د کورونو چار وزارت وای د کابل په هوایي ډګر حمله چې نن سهار شروع شوې و د ورځې د 9 بجو په خوښه کې د سلورو حمله کوونکو په وجلو سره پای ته رسیدلې ده. د کورونو چارو مرستيال وزیر محمد ایوب سالنګي په کابل ایرپورټ کې خبريالانو ته د دې پیښې په اړه وویل. سلور وسلوال په داسې حال کې ووجل شو چې پکې زموږ ځواکونو ته هیڅ مرګ جوړ لا وانه وخته. د وسلوالونه په دغه ځای کې دوه راکټ لانچرې، یو ماشین ګن او دوه کلاشنکوفونه پاتې شو. دا عملیات په کامیابۍ سره سرته ورسېدل او د خدای شکر دی چې پکې ولسی وګړو او یا امنیتي ځواکونو ته هیڅ مرګ جوړ لا نه دا وړېدلې. د افغانستان د کورونو چار وزارت دا هم ویلي چې حمله کوونکي بهرنیانو بلخوا افغان او وسلوالو طالبانو مشال ریډیو ته په لیکل شوی یو پیغام کې ویلي د دې بریډ زمواري دوی په غاړه اخلي. نن بعد افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو او بیاش میرنه سر دوباره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبري اعلان تو ویل چې دغه پروسه به د نړیوالو ملي سارونکو همدارنګ د دواړو امیدوارانو د استادو په وړاندې ترسره شي او پکې به هر ورځ د 1500 صندوقونو بوتونه شمیرل کیږي. بلخوا ولسمشریزو انتخاباتو امیدواران ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله به نن ملاقات کوي. دغه ملاقات چې د ډاکټر عبدالله په کور کې کیدونکو دی پکې به د انتخاباتو د نتیجو په پروسه او د راتلونکي حکومت په جوړولو خبرې اترې کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل وایي دوی به په غزا کې په انساني بنیادونو د 15 ګنټو لپاره د ډزبندۍ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نه ورځو راهیسې د وسلوالو لخوا د راکټونو وشتلو او د اسرائیل لاړخه په بمباره کې د 200 نه زیات فلسطینیان او یو اسرائیلي وجل شوی دی. د اسرائیل پوز پرون په خپل یو بیان کې ویلي د ډزبندۍ به د جولای په 19 نیټه یعنی نن د ځایي وخت مطابق د 10 بجو نه تر ماسپخین 3 بجو پورې کیږي. بلخوا حماس ویلي دوی د ډزبندۍ ډزبندی منلې ده. دا ډزبندی د ملګرو ملتونو لخوا د هغه اپیل په جواب کې کیږي چې پکې په بشري بنیادونو د یو ورخیزي وقفې غوښتنه شوې وه. هلته په واشنگتن کې پرون صدر باراک اوباما ویلي امریکا به د تشدد ختمولو په لړ کې د جنگ بندۍ لپاره خپل ټولې سفارتي وسیلې استعمالوي. هلته باراک اوباما پرون دا هم ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې لا هم مهم اختلافات شته چې پکې لا نور کار کول غواړي. پرون په واشنگتن کې نوموړي وویل هغه د کانګرس او اتحادیانو سره مشوره کوي چې آیا د لړکې مذاکرات د اخیری تاریخ یعنی د جولای د 6 نیټې نه پس غځولو ته اړتیا لري او کڅنګه د دې مذاکراتو مقصد یو داسې معامله کول دي چې پکې د ایران اټومي پروګرام مخنیوي وشي او په بدل کې په دغه هیواد د اټومي پروګرام لوجې لګیدلې بندیزونه ریکلیشی. صدر اوباما دا هم ویل چې ایران په تیر شپږو میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې خپل ژمنې پوره کړې دي او دا یو حقیقي پرمختګ دی نو ځکه د وړاندې تللو باورې لاره شته. د لړکې شوې د تیر کال نومبر د میاشتې منځمهاله لوزنامه کې ایران د بندیزونو نرمولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام ځنې برخې بندې کړې دي. دا لوزنامه به د جولای په 6 نیټه ختمیږي. او رسته خبر دا چې د امریکا صدر باراک اوباما پرون ویل د بخنه غواړم ورسته خبردار چې امریکا او یورپی یونین پرون د یوکرين په سر په روس باندې بندیزونو کې د پام وړ زیاتواله کړی دی چې پکې امریکا په اول وار د روس د بانک نظام پوز او د توانای برخې په نخه کړی دی. د نوې بندیزونو صدر اوباما اعلان کړ چې د نوموړي په وینا د یوکرين په مشرقي برخه کې د تشدد د زیاتوالي په مخنیوي کې د ناکامۍ لوجې په روس باندې ولګول شو. په یاني حال کې د یورپی یونین مشران هم د روس خلاف په بندیزونو پر اخولو باندې سلا شوې دي. دا خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی شي او لوستلی هم شي. په شمالي وزیرستان کې د زوی سیدګۍ سیمې خلک وایي چې تیر ورځ د پاکستانی فوج د جنگي الوتکو په بمبار کې د سیمې یو شمیر ولسی بګړی وژل شوې دي. په باجبړ ایجنسی کې د امن لخکر عملیات دوام لري. یو عیني شاهد وایي
د وړو مخوند برابر په دې سیټونو باندې کوم آپریشن په دې کې زه موجود وم. بالکل برامن سره آپریشن وشو کردی ته لګولې.
په کابل هوایي ډګر د وسلوالو ډلې برید کې لک تر لک څلور حمله کوونکي وژل شوې دي. په کابل سیمه خبر ایجنسی کې به درې وړوکي ډیمونه جوړیږي. یو چارواکی وایي
درې ډیمونه دی په خبر ایجنسی کې فعال حد نو دا به ان شاء الله په 2015 پورې کمپلیټ شي. نو دا یو زبردست ذریعہ ده کنه. نو دا به ان شاء الله مونږ یوټیلایز کوو.
اونیس پروگرام تاندې هیلي کې به ووري چې په افغانستان کې خزي اونجوني د راتونکو ولسمشر نڅه تمیلري.
تعلیم او د تاسیس په برخه کې د دې لپاره ځنګړي فهمدارنه وشي. د دې لپاره مطلبونه ایجاد شي. د دې خویندو لپاره چې د تحصیل درجه ټیټه د هغه لپاره د لوړو تحصیلاتو زمینه سازي وشي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا مشال رادیو خبرونه تاسو غوږی. په شمالي وزیرستان کې لغوان پولیس سره نږدې د زوی سیدګي سیمې خلک وایي چې تیر ورځ د پاکستان فوج د جنگي الوتکو په بمبار کې د سیمې یو شمیر ولسی وګړي وژل شوې دي. خو فوج بیا د وسلوالو د وژلو ادعا کوي. پر دې سربېره د تحصیل رزمک او غډیوام خلک شکایت کوي چې لارې پر مخ ترل شوې دي او خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري. په دې اړه نور حل د سیمینه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان پاک افغان پل تنیز دے زوی سیدگی سیما کے زائی خلق وائی تیر ورز دا پاکستان فوج جنگی الوتکو پا بمبار کے وسلہ والنا بلکہ دا دوی آتا دیش پورے اولسی وگڑی وجل شوی چیپک زنانا او ماشومان هم شامل دی. دوی وائی دا غلطا جنگی الوتکو چیکم بمبار کڑے اولسی وگڑو کورونا پا نخ شوی چه ورته گن زانی او مالی تلفات اڑولی دی. د یاد سیمې زوی سیدګۍ یو مشر میرزل مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل اته دیش کسان زنانه او ماشومان د جنگي الوتکو په بمبار کې وژل شوي دي.
میرزل خبرې کوم ملک میرزل.
ملک میرزل خبره کوم زوی سیدگی سیمه کې آتا دیش زنانا ماشومان او سړی وژلی شوی دی او دې ترڅنګ کورونا او ګاډیان مو هم تباه شوی. دا ټول د دوی کلی اوسیدونکي دي چې د یو یو کس نام در کولی شم. تختی خان عبدالمجید چې د تختی خان زوی دی، لول بیک الیاس خان، شادی خان او د شادی خان د خاندان نور غړی، نورولی، سیدولی، پینځه ویش زنانه او ماشومان انجونې چې د ټولو یو یو نام در کولی شو. او دا ټول عوام دي چې نزایی او بهرانی وسلوال وو. د دغه بمبار په اړه د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې لخوا ویلی شوی چې پنځه دیرش وسلوال د جنګي الوتکو په دغه بمبار کې وژلی شوي دي. او میرانشا کې موجود عسکري چارواکي هم د ځایي خلکو د وژنې تصدیق نه کوي. بل طرف ته تحصیل رزمک او ګاډیوم کې پاتې شوي خلک وایي د ګڼو ستونزو سره مخ دي او د تیرې میاشتې نه مسلسل لارې ورباندې تړلې شوې. تحصیل ګاډیو موسیدون کې نسیم وایي خوراکي توکو نه چې کم لوډ ګاډي د تاخیلو په لاره روان کړي وو فوز ورته لاره هم نه ورکوي.
نیش ده پریال تو تیلی سر آگاڑی دی سور دی تخل نا دوانیم سو آگاڑی دی می چالیا خوصا کردی و پاو زمین نار سی لکل کردی دی شناخاتیون دی گاڑی دل نیش دی پرشدی نا و دی خوراکی مواب شد و دونا چینا غلی بس بلگار چو ویسر نا یا مهرشتا نا یا بس نا دوانیم سو آگاڑی دی سور دی.
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پاکستان فوز کیمپ کمانډر بریګیډیر مختیار نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وایي
کم کس چې د شمالي وزیرستان شناختی کارت لري کاغه اوس هم په ګړیوم کې په شوال کې رزمک کې کدن نه ناشته داغه دا هر صدا چې داغه حق ده راوتیم نه دی خپل هغه ته هم دا امداد ورکړي کی هغه د پاره موږ د پولیټیکل ایجنټ سره او زمونږ کم فوج چې الته آپریشن کوي هغه الډي موږ د هغوی سره په رابطه کې دا انتظام وتکو چې هغه خلکو ته د هغوی حق الته ملاو شي او دا ډیره خبره ده چې هغوی د خپل کلی د خپل علاقې د خپل کور الته خپل حفاظت وکړي. دهشتګرد خپل کور ته علاقې ته پرېنه دي آپریشن هم پکې ونه شي کور به هم بچي امداد به مته ملوي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې اوس هم شواس پینوام ګاډیوم دو سالی رزمک داتا خیل شوال او میرالی تحصیلی دک قبیله خلق پاتی دی چه دولت لخوا ورتویلی شوی چه کڑی دی نکوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسی غوگی استاسی پام دا باجوڑ جنسی دا امن لخکر لخوا دا اپریشن پا اڈارا گرزوم چه دا باجوڑ جنسی پا ماموندو کی پا داسی پټنځاینو یا شکمن ځاینو کې د قامی امن لخکر لخوا اپریشن روان دی چې په کوم ځاینو کې طالبانو پټنځاینو لرل او د حکومت پر ضد به له دغه ځای څخه عملیات کول. امن لخکریانو داسې کورونه هم سوځولي دي د دې اپریشن پر وخت چې نور تفصیل زموږ همکار شانواز ترغزی په دې رپورټ کې راکوي.
د لوی او د وړ ماموندو د قبیلو په سونو امنیتی لخکریانو په سیمه کې شکمنو د داسې کورونو چې ګنې هغې ته به طالبان راتلل او عملیات به یې کول پرون مازدیګر یې په اورونو وسوځول. په دغه لخکر کې د لوی ماموندو ملک عالمزیب خان هم شامل وو او هغه مشال ریډیو ته وویل په واړه مامون کې هم د لخکریانو په مرسته داسې عملیات پیل شوي دي. د واړه ماموندو د لخکریانو مشر ملک تلاوت خان مامون سره مو خبرې وکړې.
د وړو ماموند برابر چنګازو په دې سیټونو باندې کوم آپریشن په دې کې زه موجود وم سر په خپل په سرونه لکه کې سټا شهر نه بالکل پرامن سره سر کې آپریشن وشو کړیو ته لګولې.
د دې آپریشن لپاره د لخکریانو او د سرکاري عسکري قوتونو د غړي شمیر سومرو ملک عالمزیب خان وای
ان په هغه ځان په ځان شو کو چې د طالبان د هغه نور د علاقه مخکې نن کلیر و وته کلیر ده دا چې څنګه خلک پرامن د خپل کوم امن کوم ته دی او څوک چې پوسوال سي د نگرانی کولا نور کاروایی چې څونه کاروایی شوه دا عمل کاروالا وته نه پخول شو باندې دوه ویلا مونږ مو وړه مونږ مو تقریبا 2000 لشکرو
او په دې عملیاتو کې کوم چاته ځاني نقصان رسیدلی او یا نه؟ ملک تلاوت خان مامون وویل،
موږ د وړو مامون په سټیډ باندې خدا دې کوم کسان بګی نه دي نیولې شوي، او دا څه کوم بارتي سامان بګی نه دي نیولې شوي، نشپات کړي دا یو یعنی کوم غا اپریشن وکړ.
د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ د کنټرول د دفتر لخوا مشال ریلو ته وویل شو چې په سیمه کې د عسکري قوتونو او د سیمې لخکریانو اپریشن کې څو شکمن کورونه سوځولي دي، خو کوم یو اړخ ته هم پکې مرګ ژوبله نه ده شوې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو نن سحر د کابل په هوائی ډګر وسلوالو ډلیز بریت کړی دی چې پکې حمله کوونکي وژل شوی دی. لږه شپه وړاندې زما همکار احمد شاه زمي په کابل کې د مشال رادیو خبریال سفیل الله ستانکزی سره د دې بریت په اړه مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه دي چې دا بریت د کابل په هوائی ډګر دا بریت څه وخت شوی؟
د کابل پر هوایي ډګر د وسلوال مخالفینو د لیز برید د سهار له 4:30 بجو پیل شو او تر شاوخوا 9 بجو دوام وکړ، چې په نتیجه کې د پولیسو په خبره یوازې شپږ حمله کوونکي له منځه یوړل شول او ملکیانو او پوځیان افغان پوځیانو ته کوم تلفات په دې پیښه کې نه و اوښتي. دغه حمله کوونکي د کابل د هوایي ډګر په شمالي برخه کې په یو نیمه کاره ودانۍ کې دوی سنگر نیولی او له هغه غزای په هوایي ډګر باندې د سپکو درنو وسلې ډزې کولې. خو چارواکي دا خبرې ردوي چې ګوا کې هوایي ډګر ته د کوم زیان اوښتی وي. دوی وایي چې یوازې له پولیسو سره یا له افغان ځواکونو سره دوی په مقاومت بوخت وو او د هوایي ډګر تاسیسات ته کوم زیان نه دی اوښتی. او دوی هر راز راپورونه چې ګوا کې خلکو او هوایی ډګر تاسیسات ته زیان اوښتی وي اداره دوي. د دوی په خبره د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ایوب سالنګي په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې دغه حمله د سیمې د استخباراتي کړیو لخوا تنظیم شوې وي. او همداراز د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې کوم کسان چې وژل شوي وو د جګړو په وخت له یو بل سره په اردو ژبه خبرې کولې، دا د صدیقي خبرې دي. او په تر ډیره پورې دا هم د سیمې استخبارات په دې کار کې پلس لرلو تورنوي. افغان کارپوهان هم وایي چې د هوایی ډګر باندې حمله د سیمې د ګاونډي هیوادونو لخوا طرح شوې وه.
ستانکزی صاحب، افغان امنیتي ځواکونو ته آیا په دین شته کې کوم ډول ځاني یا مالي زیان اوښتی دی؟
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال افغان ځواکونو ته او ملکیانو ته هر راز تلفات او خپل رد کړل. دوی ویلي چې په دې پیښه کې یوازې او یوازې حمله کوونکي چې شمېر شپږو دوی وژل شوي دي. په ودانۍ کې 15 حمله کوونکو له پولیسو سره مقاومت کوي او یو حمله کوونکی مخکې له حملې نه د موټر په چاودنه کړې وه او جمن شپږ حمله کوونکي په دې پیښه کې وژل شوي.
په کابل کې د مشال رادیو خبریال صفی الله ستانکزی او چې د کابل د هوایي ډګر د ډلیز بریت تازه حال یې راکو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو زو پنجاب صوبے ته د پاکستان د پنجاب صوبې د لاهور رایونډ کې د امنیتي ځواکونو او د وسلاوالو ترمنځ نښتې شوې دي او دا نښتې سرته رسیدلې دي. امنیتي ځواکونو نن د وسلاوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو. په دې عملیاتو کې یو سرتیری وژل شوی او دغه راز یو وسلوال هم پکې وژل شوی دی. د پنجاب صوبی چارواکو په وینا یو وسلوال ژوبل دی چې ژوبل حالت کې نیول دی. نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د لاهور پر رایونډ علاقه کې سکیورټی فورسز له اړخه د وسلوالو خلاف اپریشن مکمل شوی دی چې پکې یو د الیټ فورس اهلکار او یو وسلوال وژل شوی دی. د شپې 2 بجو نه روان دی اپریشن په اړه د پنجاب صوبایي وزیر کلنر ریټایرډ شجاع خانزاده مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په دې اپریشن کې د پولیس 5 اهلکاران جوبل او یو وسلوال هم جوبل شوی دی. د پوینا چې دا وسلوال د رایونډ په رای کلی کې د یونیم میاشتې راسي اوسېدل او د دې کور د مالکانو لټون لپاره پولیس کاروایی شروع کړې ده. دی وایي
ہمارا جو آپریشن ہے وہ بڑی کامیابی سے زمونږ اپریشن د وسلوالو خلاف کامیابی سره اختتام ته ورسېدو. غون کور کې دوه وسلوال وو، یو اووجل شو او دویم په زخمی حالت کې اسپتال ته منتقل کړی شو. د هغه حالات ډیر خراب دي. مونږ به پوره کوشش کوو چې د هغه ژوند بچ کړو، چې معلوم کړو دا څوک خلک دي. دې وسلوالو سره کلاشنکوف، میگزینی، خودکش جیکٹی او د دستی بمونو غونتی آلات دوی سره په دغه کور کې موجود وو. د دوی هدف ډیر غټ وو. دلته نه د وزیر اعظم کور نږدې دی، نو زه ګڼم چې د دوی هدف د وزیر اعظم کور وو.
د لاهور پولیسو ایس پی انویسټیګیشن زاهد مروت نن سهار مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د لاهور په رای کلی کې د وسلوالو موجودګۍ په اړه اطلاع باندې سکیورټی فورسز کاروایی شروع کړې وه. د ده په وینا چې د وسلوالو له اړخه د درنې وسلې استعمال روان دی او پولیسو او رینجرز دا کمپاؤنڈ سلور طرفونه په گیره کې اخستے دی.
جو اپریشن کو دیکھا جائے تو رات دو بجے سے شروع ہے، کافی ٹائم دیا گیا.
کو اپریشن او قتل شی نو د شپې دو بجو نه شروع دی. بنیادی خبردار چی هغه کمپاؤنڈ بیل کړی شی. موږ د علاقې خلکو ته درخواست کړی وو چې کوم په چتونو خلک دی چې هغه دی یو اړخت شی، نو هغه اوس موږ کلیئر کړو او هغه کمپاؤنڈ اوس په گیره کې دی او ډیر ضربه موږ دا ځای د وسلوالو نه کلیئر کړو.
بلخوا پاکستان سرکاری ٹی وی د لاہور پولیسو د یو چارواکی ایس پی ملک اویس سخلی وای چې د وسلوالو د شمیر په اړه سویل لا مشکل دي. ایس پی ملک په وینا چې د علاقې خلک محفوظ سینو ته منتقل کړی شول. د دا هم ویل چې د کلی ته دا وسلوال څنګه داخل شوی دي، نو د دې تحقیقات روان دي او د دې کلی سکیورټی سخت کړی شوی ده. د دې ترڅنګ د پنجاب صوبې وزیر اعلی د جوبل شوی پولیس اهلکارانو ته د ښه سہولتونو د ورکولو حکم ورکړی دی.
اردوونکو د رایوند د فوزی کې د وسوالو پر د فوزی عملیاتو په اړه تاسو رپورت اوریدلو او اوس هم تاسو په یو بل رپورت په لور راګرځو. په پاکستان کې ګلشمه طالب مشران قیدیان د ترهګری په تور مجرم پیژندل شوی، خو پر ډیر وی سزاګانی نه دی عمل شوی. کارپوهان د دې وجه د ججانو، گواهانو او وکیلانو ژوند ته خطر او د پاکستان هغه پالیسۍ خی چې د دوی په خبره د ترهګری په وړاندې مبارزې لپاره کافی او سنجیده نه دي. اندېښنې څرګندې کړي چې د سختو سزاګانو د نشوالي له وجې وسلوال قانون عدالتونو او جیلونو نه ویریږي، نو ځکه ترهګری نه کنټرولېږي. بشیر گواخ پر دې موضوع دا رپورٹ لري.
تحریک طالبان پاکستان منلی چې دوه کال وړاندې له جیل تښتېدلې د دوی یو مشر عدنان رشید د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا په جنوبی وزیرستان کې نیولې ده. نوموړی په هغه 8000 قیدیانو کې شامل دی چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا پاکستان کې ورته د مرګ سزا اورول شوی و. عدنان رشید ته په 2004 کال کې د پاکستان پر پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته حمله د پلانولو په تور د مرګ سزا اورول شوی و، خو دا بیا عملی نشو. په 2012 کال کې په ډیر اسماعیل خان جیل د طالبانو له حمله وروسته د 409 قیدیانو سره وتښتید. د سیمیزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي که ترهګرو ته اورول شوي سزاګانې عملي شي، نو بیا د قاضیانو یا ججانو او وکیلانو ژوند ته خطر پیښیږي.
عدالتونه جوړ شوي چې کوم قاضیان دي او بیا کوم وکیلان چې تشکیل دي په دغه مقدمو کې، هغوی ټولو ته خطر ده. هغوی ته یره کېږي چې دغه طالبان په هېچا معامله نه کوي او ډېر ججان چې دي هغوی مجرې شوي دي یا وکیلان هم مجرې شوي دي. څه خلک په تېښته د پاکستان نه بهر ته لاړو. حکومت پوهېږي چې مونږ قانون جوړو، قانون مضبوط وو، مونږ عدالت جوړو، وسایل کمې. دا خبرې به کېدلې مخصوص کال وشو چې دا خلک بندیان دي د فوج سره. ټول نظام چې د پاکستان دی، عدالت نظام دی یا د انصاف
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي تیر کال د غمل کې 220 کسانو ته په بیلابیلو جرمونو کې د مرګ سزا اورول شوې چې لا عملي شوې نه ده. د یادونه وړ ده چې دا مهال پاکستان کې د بشري حقوقو د ادارو په غوښتنه حکومت د مرګ سزا عملي کول ځنډولې دي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې دغه غوښتنه یې ځکه کړې وه چې د غمل کې د مرګ له سزا غلطه فایده وچته ده. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا اټورنی جنرال قاضی انور وای ترهګرو ته سخت سزا نه ورکول ملکی ترهګری لا نور زیاتی. هغه وای د دې وجه د قانون نشواله نه، بلکې د ترهګری په وړاندې د پاکستان نرمي پالیسي دي.
قانونی مشکل خدا نه دی خبر دا دی سره اونی وزی شی آگا بانی کیس جو شی سو پشادت وکی خانه پروفیسر وکی سا کسان چی نوزی کی گی یا دیو نیسی ناغا کسانو که جدی اخبر سمفادات آگا کسانو سر ہوگی بعض وقتی داگا کسان چی دی نا دیتا دی ایسے کم وی چدا دی دی او کسم سرمایہ ہم دی دا کسان بعض وقتی دا کسان دی استعمالی دی ساتی
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د تیر کال په رپورت کې راغلی چې لا هم د عدالتونو لخوا د بیلابیلو جرمونو شل زره کیسونو کې فیصلې نه دی اورول شوی. رحیم الله یوسفزی وایي په کیسونو کې د فیصلو زر نه اورول تر هغه لا زړه ور کوي.
پاکستان کی خود بڑی مسئلے ہیں. پاکستان جب قانون دے عمل کی گیا قانون وہی کہ کمزور خلق کے پر قانون دے مالدار خلق کے مضبوط دارے پر قانون نشتا کم طالبان تیز دی خاص طور پر منصفات کا ملکن ڈویژن کے ابھی کے دل کسان کے دلوں بیا په جیل کې مړ شوي دي. کورنۍ خلک دا وایي طالبان دا وایي چې دا وژلي شوي دي او دا اکثر ځوانان وي او حکومت او فوج دا وایي چې دوی ته د زړه تکلیف او پایپ وژن باندې مړ شوي.
د یادمنې وړ ده چې پاکستان کې د مرګ د سزا د عملي کېدو د ځنډېدو وروسته اوس تر ټولو سخت سزا د عمر قید سزا ده. خو رحیم الله یوسفزی وایي دا ځکه بې ګټې ده چې اکثره په ترهګرۍ کې ککړ داسې قیدیان له یوې نه بلې لارې له جیلونو تښتي.
بشیر واخو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. په پاکستان کې د وکلټرو کسانو مقدمه وخت په وخت په رسنو کې راوچتېږي. د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس فخر محمد چودري په دې مقدمه کې جدي فیصله اورولې وي. خو د عدالتي حکمونو باوجود تر اوسه ټول هغه کسان چې په تورن ډول استخباراتي ادارو پورته کړي دي عدالت ته نه حاضر کړل شوي. په دې رسو کې د ورکړل شوو کسانو د مقدمې په اړه نه خو په رسنو کې او نه هم د عدالتونو او حکومت لخوا څه خاص مخې ته راغلي دي. دا چې د دې وجوهات څه دي په دې رپورت کې اورو. خو دې دمې رسو
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د تحفظ پاکستان قانون منځوري وروسته د لادرکه کل شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د کمیشن مشر زهرا یوسف له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه او زیاتې کړه.
هم لوګ ابي مانیټر کر رہے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں.
موږ د دې هر څه څارنه کوو، معلومات راغونډو. د بلوچستان نه علاوه چې کله په کراچۍ کې عملیات شروع شوي دي، لاغو ځایونو څخه هم شکایتونه راغلي چې خلک له خپلو کورونو چتبل کیږي او کورنو ته یې دا نه ده معلومات چې دا کسان چرته وړي دي.
که
څه هم د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکل شوو کسانو مقدمه له څو کلونو راهیسې روانه ده، خو د عدالتي احکاماتو باوجود هم ټول لادرکل شوي کسان عدالت ته نه دي حاضر کړل شوی. د پاکستان سپریم کورټ تیر میاشت یو لوی بینچ جوړ کړی وو چې په دې خبره فیصله وکړي چې آیا حاضر سرویس فوجي چارواکو پر ضد مقدمه چلیدی شي او کنه. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې حکومت د لا درکه کړل شوو کسانو مقدمه کې سنجیده نه ښکاري. د دې وجوهاتو په اړه په اسلام آباد کې خبریال او کارپو شایق حسین وایي
چې یو خو د چیف جسټس دې واقع سره غالبن سره کېدی شي چې موږ وسوک سره حسین شو چې یو جذباتي لګاو یم وي، ځکه چې هغه خپل بلوچستان سره تعلق ساتلو هغه چې کل نه تللی دي واقعي دا هغه ایشو چې دې باندې خبرې اترې نه کیږي. که دا حکومت ته موږ وګورو نو دا حکومت خلک لکه چې وزیر دفاع دی خواجه آصف هغه دې معاملې کې به ډېر پیش پیش. خو ما په خیال ده کې دا بنیادی خبره ده چې دا خلک کله اپوزیشن کې وي نو یو خدا ده چې سیاست هم کوم نه وي، اپوزیشن خپلې تقاضي هم وي.
شیخ حسین زیاته کړ چې په خوا به د لادرکه کړل شوو کسانو معاملې په اړه څه نه څه راتلو، خو د پخواني چیف جسټس افتخار محمد چودري د ریټایر کېدو وروسته نه خو حکومت او نه هم اپوزیشن ډلو په دې معاملې کې دلچسپي اخستې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف هم د دې خبرې په تایید کې وایي
حکومت تو بالکل نه کر رہی ہے کوشش، حالانکہ پرائم منسٹر بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کی چیف منسٹر
حکومت بیخی کوشش نہ کوي. وزیر اعظم نواز شریف او د بلوچستان وزیر اعلی ویلی وو چې دا به د دوی لومړی ترجیح وي، خو د حکومت لخوا اس نه کیږي تر څو چې د عدالتونو خبره ده. نو په ځینو وختونو کې په دې مقدمه کې ډېره زیاته دلچسپي ښودل شوې وه او ځینو وختونو کې بیخی ایره کړې
دلچسپي دکھاتی ہے اور کبھی بالکل لگتا ہے کہ بھول گئی.
قسم د آزاد زرایو نه د لا درکه کل شو کسانو کرش میرا نه د بډاګه شبی، خو په دې لړکی د حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 2013 کال نه واخلې تر روان کال جنوري میاشتې پوري 1615 مقدمه درج کړل شوې دي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اردوګو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت شوې دی د ماسوخین دی ونی مباجه منور شان د خبرونو لنډی زور
د افغانستان د کورونا چار وزارت وای د کابل په هوایی ډګر حمله چې نن سهار پیل شوې و د ورځې د نهنی بجو په خواوشا کې د ټولو حمله کوونکو په وجلو پای ته رسیدلې. یاد وزارت ویل په دې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو د هوایی ډګر وسایلو ته تاوان نه دی رسیدلې. بلخوا وسلوالو طالبانو مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د دې برید ذمواري په غاړه اخیستې ده. شمالی وزیرستان کې پاک افغان پولیس تسیر ما د زوی سیدگی ځای خلکوایي د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې د خزو ماشومان په ګډون اتری شلسي وګړي وجل شوې دي. د نن وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر ادعا کړې و چې په شمالي وزیرستان کې یې پرون د جنگي جازونو په بریدونو کې 15 ډیر وسلوال وجل دي. د پنجاب لاهور خار سره نږدې رایوند سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس والا وجل شوی او درې جوبل شوی دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې پولیس د یادې سیمې په یو ودانۍ کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع کاروایی کوله چې دغلته موجود وسلوالو پرې ډزې کړې وي. نن بعد افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو بیا شمېره نصر دوباره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویا نور محمد نور ویلي چې دغه پروسه به د نړیوالو ملي سارونکو او همداراز د دواړو امیدوارانو د استادو په وړاندې ترسره شي. اسرائیل وایي دوی به په غزه کې په انساني بنیادونو د 15 غنټو لپاره ډزبندي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نه ورځو راهیسې د وسلوالو لخوا د راکټونو ویشتلو او د اسرائیل لاړه په بمباری کې د 200 نه زیات فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوی دی. صدر باراک اوباما پرون ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې لا هم مهم اختلافات شته چې په کې لا نور کار کول غواړي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو زوستنه په تاسو ته چې مشال لډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان مقامي رسپانډ ته کتن کړی.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق رسپانډ خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د وفاق په ذمہ واجب الادا د 55 ارب روپو نه زیات د رقم د ادایګۍ د ګیس نه د 500 میگاواټ بجلی پیدا کولو اجازه او د وابډه د بجلی د ویش نظام صوبایي حکومت ته د ورکولو لړکی او د غرنګ د نورو حقوقو غوښتو لپاره کوشش کول یو ډیر ښه ګام دی. د ادارې په وینا کې د وفاق د طرفه خیبر پښتونخوا ته د 55 ارب روپۍ ورکړی شي نو دې باندې په صوبه کې یو شمېر د ترقۍ کارونه وشي چې لکه بل به د صوبې د خلکو ژوند بدل شي او د غرنګ به په صوبه کې د بجلی د ویش لکه بل هم د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر ډیره حد کمې راشي. ادارې وړاندې لیکي باید چې وفاقي حکومت د تعصب پالیسی ختم کړي او زر تر زره د خیبر پښتونخوا حکومت سره د بجلی په مت کې د پیسو ورکولو چې کومه وعده شوې ده هغه پوره کړي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په فاقی حکومت باندې د باور واستو سره سره پخپلو منصوبو باندې هم توجه ورکړي نو دارنګ تر سوچي دغه رقم نه تر لاسه کیږي تر هغه به په دې صوبه کې دوی خپل منصوبې سرته رسولي وي کوم چې د خیبر پښتونخوا صوبې د اولس په ګټه کې دي. بل طرف ته جنگ رسپان خپل ادارې کوي چې 13 ورځ د افغانستان پکتیکا ولایت کې بمی 14 اوښوا چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ جوړه واولیدا. هم په دغه ورځ په کابل کې د صدارتي محل ملازمینو یو ګاډه په نخا کړې شو. د پکتیکا 14 پړه تر دې دمه چا نه داغسته البته د صدارتي محل پړه طالبانو منلې ده. اداري وایي چې د پکتیکا په خنه ده پته لګي چې منطقه کې د امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او نالیدلي قوتونه د دې په شا دي. نو داسې حالاتو کې افغانستان او پاکستان له د مرستو او کومک زیات ضرورت دی او بیا په تیر چې د روان کال اخیره پورې ناټو عسکر د افغانستان نه اوزي نو د دوی د خپل منځي مرستو اهمیت او ضرورت با نور هم زیاتیږي. ادریا اخیری کې لیکي چې اوس چې پاکستان شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن شروع کړي افغانستان له پکار ده چې د دې ځای تښتیدلي ترهګرو ته په خپل خاور پناه ورن کړي او دراتونکو لپاره د ټول سیمه نه ترهګری ختم کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
دا دا سیمی حالات او دا نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان فوج په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي، خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې وسلوال تر عملیاتو وړاندې له دغه سیمې تښتېدلي دي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې باید اوس نوې جمهوري عمل په سوله ییز ډول ترسره شي. د دغه دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده اسد ناورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان پوځ د تیر یوې میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. په وزوای دوی اوس په میرلي کې هم د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړي، چېرته چې وسلوال پټنځایونه لري. پوځ په میرانشاه کنټرول ترلاسه کړی او دغه سیمه کې زیاتره ودانۍ، کورونه او بازارونه هم تباه کړل شوي دي. میرانشاه په دې تیر وخت کې د نړیوال جهاد یو مرکز جوړ شوی و، چېرته چې به د وسلوالو مشرانو د ځانمرګو بریدونو ټریننګ ورکاوه. دغه د دوی د خلکو د تختولو په پاکستان کې دننه او بهر د حملو منصوبې هم جوړېدلې. دا شان میرلي د جهاد یو بل مرکز جوړ شوی و. دغلته یو شمېر بهرني وسلوال چې پکې ازبک وسلوال هم شامل وو اوسېدل او له دغه ځای به په عام ولس حکومتي چارواکو حملې ترسره کولې. بلخوا پوځي څېړونکي دا هم وایي د دغه سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال د پوځي عملیاتو وړاندې وتلي دي، او ځینې څېړونکي بیا دا هم وایي که چیرې د پاکستان پوځ په نږدو غریزو سیمو کې عملیات پیل کړ، نو کېدای شي د وسلوالو د زیات مزاحمت سره مخامخ شي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان اسناس نه لکه خلک بې کوره شوي دي چې دا وخت یو شمېر مرستو ته ضرورت لري. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د جون په 14مه نیټه د دریم وار لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. اوس باید د حکومت انتقال په پوره امن توګه ترسره شي. خلکو په تیرو انتخاباتو کې خپل رائے د دې باوجود استعمال کړي چې په دغه هیواد کې د امنیت یو شمېر مسلې هم دي، او خلکو ته د ووټ اچولو پر وخت لکې هم ورکړل شوې وي، خو د دغه باوجود دوی له کورنو راووتل او د خپل ووټ استعمال یې وکړ. د ولسمشرۍ دواړه امیدواران د دغه څوکۍ جوګه دي، او چې څوک هم پر روان وخت کې بریالي وګرځول شو نو باید دویم امیدوار د هغه بریا اومني او هغه ته د حکومت جوړولو اجازه ورکړل شي. کرسچن ساينس مانیټر لیکي جمهوریت خلکو د خیر ښېګړې لپاره وي. په دې کې کام نسل او ژبې ته نه کتل کیږي، بلکې د ټول ولس یو شان ښېګړې مقصد وي. او اوس افغان ولس ته په انتظار دی چې کله به دغلته نوې حکومت جوړیږي او نوې پارلمان به کار پیلوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو لپاره د مشال رادیو په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه درو. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسمشری د دویم دور انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه سره نن پیلېږي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبرونه کوي چې دغه پروسه به د نړیوالو او ملي څارونکو او همدارنګ د دواړو کاندیدانو د استازو په وړاندې ترسره شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله اغوان په رپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا څېړنې او تفتیش مرحله د یو سل کسیز ټیم له لوري د پنځ شنبې په ورځ پیلېږي او درې اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیسیون ویاند د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کار په لومړۍ ورځو کې به هره ورځ د 500 صندوقونو رایې تفتیش کیږي، او وروسته به د کاري ټیم د ظرفیت په لوړېدلو سره دغه رقم لوړ کړای شي.
فردا روان دي
سبا ورځ د نړیوالو څارونکو په وړاندې د رایو د صندوقونو د تفتیش مرحله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې پیل کیږي.
ښاغلی نور زیاته کړه چې په بیا څېړنه کې به د دې کمیسیون لخوا 11 او 15 نړیوال معیارونه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یونما لخوا پیشنهاد شوي دي پلی شي. هغه هم دارنګ وایي چې د بیا څېړنې عملیاتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بشپړ شوی او له دواړو انتخاباتي ټیمونو سره شریک شوی ده. د دواړو کاندیدانو د توافق په اساس ټاکل شوی و چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه د تیرې سې شنبې په ورځ پیل شي، خو دغه پروسه د نړیوالو ناظرینو د نه موجودیت له امله دوه ورځې وځنډول شوه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو موسسو ناظرین به د پنځ شنبې په ورځ د تفتیش له بهیر خپل نظرات پیل کړي.
د اروپایي ټولنې ځینې ناظرین شتون لري، او یو شمېر هغه بنسټونه چې د رای صندوقونو شمېرلو ته لیوالتیا لري دوی د راتګ په حال کې دي.
له دې نه وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ټولو رایو له تفتیش وروسته به د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه به کمیسیون شکایتونه ثبت او په خپل وخت به وڅېړل شي.
رحمت الله افغانو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول اوریدونکو، د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لانجه چې د یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د تردید له وجې جدي حالت ته رسیدلې وه، د امریکا د بارنو چارو د وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د استازي په منځګړیتوب سره شوي، خو د کاندیدانو ترمنځ د شبې توافق او سیاسي مسلو د حل په اړه جرګې مرکې او لیده کاته دوام لري. دا چې دا خبرې په کوم مرحله کې دي او افغانان د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د روانو خبرو اترو ته په کوم نظر ګوري، دا به د جان اقا الکوزه په رپورت کې وګورو.
افغانان چې په هیواد کې له هر څه زیات سولې او امنیت ته اړتیا لري، د کاندیدانو دا کار نیکو باله او د ملت د سوکالۍ او آرامۍ پر لوري مثبت ګام ګڼلی دی. کاندیدان په اصولو کې صلاح شول چې ګټونکی به جمهور رئیس وي او د ملي وحدت په حکومت کې به بایلونکي ته هم ونډه ورکوي. د کاندیدانو ترمنځ صمیمیت زیات شوی او د انتخاباتي کمپاینونو غړي هم په مباحثو او مرکو کې یو بل ته په احترام او درنښت خطاب کوي. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله تیره ورځ د اشرف غنی احمدزی کور ته ورغلی و او دغه راز به ښاغلی غنی هم نن د هغه کور ته ورشي او دا راشه درشه د سیاسي جوړجاړیو لړۍ ده. دا چې دواړه مشران به د نن ورځې کتنه کې په کومو مسلو خبرې وکړي، د اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ټیم غړي ښاغلی فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل
هردو کاندید نیاز که رویش بیشتر صحبت بکنن.
په کوم څه چې دواړه کاندیدان ورته په لومړي قدم کې بحث کولو ته ضرورت لري، هغه د رایو د څېړنې د پروسې بریالیتوب ده چې په نتیجه کې به مشروع نتیجه اعلان شي او دواړه اړخونه به ومني. دوهمه مسله چې دواړو کاندیدانو په ژمنې پورې اړه لري، هغه د ملي وحدت حکومت جوړول دي چې د نتیجو له اعلان وروسته به جوړیږي. طبیعي خبره ده چې کاندیدان د حکومت په جزئیاتو باندې د خبرو لپاره مشورو ته اړتیا لري، په همدې مسلو به خبرې وشي. د کاندیدانو ترمنځ په توافق بله مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل دي چې په یو کس باندې باید صلاح شي. ښاغلی زکی وویل د یو شمېر کسانو نومونه په لیست کې راغلي او وبلیدل شي چې په کوم کس صلاح کیږي. دوی به په یو نوم توافق ته ورسیږي او هغه کس به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس پر ځای وټاکل شي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي ښاغلي سید فاضل سانچارکی هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نننیو خبرو اجنډا د رایو څېړنه، د نتیجو د اعلان څرنګوالی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د نوي رئیس ټاکل وبلل.
عمدترین بحث پیرامون مسایل تخنیکي آغاز
تر ټولو مهم بحث به د تخنیکي مسلو د رایو د څېړنې د پروسې د پیل او د نتیجو د اعلان د څرنګوالی په اړه وي شي. د نتیجې به هر ورځ اعلانېږي په قسمي ډول او که د څېړنې په پای کې به اعلانېږي.
تفتیش اعلان شوه.
کله چې له ښاغلي سانچارکینه پوښتنه وشوه چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د نننۍ کتنې په اړه هیلې تر کومه حده دي، د په دې اړه وویل مذاکرې او لیده کاته کولی شي د تفاهم فضا پراخه کړي او د دواړو کاندیدانو نظرونه سره نور هم نږدې کړي. دا د شوي توافق د محتویاتو پر اساس اړین دي. دا چې د انتخاباتو نتیجې به څنګه وي، دواړه کاندیدان باید الزامن همکار وي، د یو سیاسي او ټولنیز چوکاټ پر اساس باید په ګډه کار وکړي. نو له همدې عمله لیده کاته او د نظرونو راکړه ورکړه باید چې وشي،
تبادل نظرهای د ای خصوص صورت بگیره.
اوردرګو مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی ستاسو پام د پاکستان د قبایلی سیمی خبر په لور راغورم. د فټا سیکریټ د اوبخور محکمې ویلي چې دوی په خبر ایجنسی کې د دریو وړو ډیمونو جوړولو تابع کړی ده. د محکمې د چارواکو په وینا د دغه ډیمونو جوړولو په 2.5 میلیون روپۍ لګښت راځي. نور حال له سیمینه د مشال لړو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د کبایلی سیمه د اریګیشن یو بخور محکمه وای چې دوی په خیبر جنسای کې درې واړه ډیمونه جوړوي. دوی وای چې د سره به د سیمه په زرګونه باندې ته ګټه ورسی او خوښه سلې کړه زمکه به خړوبوي او په دې ډیمونو باندې 2.5 میلیون روپۍ لګښت راځي. په دې حقله د فاټا اریګیشن محکمه ډایریکټر اول حسن مشال ریډیو ته وای
په خیبر ایجنسی کې مونږه څو ډیمز کړی دي. ڈیمم دی مختلف چکم قسم زمونگا سٹوریج قسم ندی دا ابو دا مونگا کڑی دی پدے کے دری ڈیمو ندی پہ خیبر ایجنسی کی فی الحال نو دب ہم انشاءاللہ انشاءاللہ پہ 6/2015 پوری کمپلیٹ شی کار پہ شروع دے چونکہ دلتا کے دا ایریا و جو غدا و بو دا چکم انڈر گراؤنڈ واٹر دی سب سرفیس و بدی دام کمی دی نو دا ایوا زبردست ذریعہ دا کنا نو دا با انشاءاللہ مونگا یوٹیلائز کرو
دا خیبر ایجنسی او تن سردار ولی پری دی وای چ دوی د دغه گام ستاین اکڑی خو باید پہ دے باندے دے عملی کارو کڑے شی
نو دا ڈیمو نا خو چکم جوڑی گی دا خو اقدام دے کنا خو عملی اقدام چ ولویر کی زکہ چ داوی ہوگی چ مون ڈیمو نا جوڑو خو ڈیمو نا لے اوس پہ لے جوڑ شوی نی او کدا ڈیمو نا جوڑ کر نو مون تے بیڑا گٹا فائدہ ور سی گی علاقہ بم شنا شی او مطلب مون مسئلے بہ حل شی بلا خبر داو چ دا کم میٹیریل بگی لگئی بکور چ کم مضبوط میٹیریل چ اب کی ول گئی مون وطن ډیر خوش دے کدا ڈیمو نا جوڑ شو دا مون سره بیڑا علاقے بسر صبر شی علاقہ بہ خودی شی نو ڈیرو خلکو تے فائدہ رسی او بہ ڈیری شی مون خلکو ڈیر مطمئن شی
دا فاٹا ایریگیشن محکمے چارواکی وای چ دی ڈیمو نا سر با دا خیبر ایجنسی خلق دا دی جوگا شی چ پخپل زمکو باندی فصلونا سبزی او میوی وکری او باغونا هم پکی جوڑ کڑی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
اردن کو په پیښور پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکي د قبایلي سیمو ځینو زده کوونکو مشر لرلو ته ویل چې تیر کال د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو زده کوونکو ته د دوی د جمع کړل شوي فیس د بیرته ورکولو تر اعلان وروسته دوی په پوهنتون کې داخله واخوسته خو اوس په پوهنتون کې یوازې د سحر په کلاسونو کې زده کړې ترلاسه کوونکو هلکانو ته فیس واپس ورکول کیږي خود مخامی کلاسونو زده کوونکو ته دغه اسانتیا به نه ورکول کیږي د مشال اډو خبريال زران یوسف زئی په دې اړه رپورت لري
د خیبری جنسه باړې تحصیل اوسیدونکي او پیښور پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکي خورشید مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم لخوا قبایلی زده کوونکو ته د فیسونو واپس کولو اعلان وروسته هغه په قرض پیسې واخستې او پوهنتون کې داخله وکړه
نو چې کله سره موږ ته فارمونه جمع کړ ایڈمیشن وشو او کلاسونه سٹارټ شو بیا موږ لکه نامې راغې او ارس راغې د غنې ټی سی سره نه چې کله بیا موږ وشو هغه خبره وکړه نو غیر انکار وکړ چې تاسو وته نه یی ایلیجیبل حالانکه چې ایچ سی طرف نه موږ غم پیسې راغلې او ارس راغلې مجبورن ما ته قرض کو خو فیس نو ورکو ډېر مشکلات دي لکه په دې حالات کې موږ سکنسیشن هم نشو او په دې حالت کې بیا موږ څنګه قرض وکړو یا بیا فرد تعلیم جاری وساتو
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن یا د خیبر د ظلمو د خیر خیګړې تنظیم مشر سید افریدی وینا ده چې دوی د داخلي نوړان دي د پوهنتون د چارواکو سره خبرې کړې وي او هغه وخت ورته د پوهنتون چارواکو ویلیو چې د سحر او ماخام دواړو کلاسونو زده کوونکو ته به فیسونه بیرته ورکول شي
هیڅ سینا پیسې هم راغلي ار تر راغله اوس کم انٹرنل آڈیٹ تھی یونیورسٹی والا اگر وہ یوز دوبارہ کہ حالانکہ ہر چاپا سر باندھے ہوتا پیمنٹ ہم شوی دی چی سی دے طرفا نو اگر اس دا مسئلہ بیا دا ایشو بیا رو چتا کڑا چیرا نا ایوننگ والا تا مونگی لاؤڈ ندی و ایوننگ والا تا مونگو نور کا ودا پیسے با مونگی چی سی تا واپس لی
دا قبلیز دا کون کرا دیستون زی پا باب لمو چکلا دا پیخور پو ہنتون ویاند اخترامین سخو پختل نو دا حقا ویناوا
اغه چې کوم الوکیشن کړی دی اس کرایټیریا هغه چې موږ هغه چې کوم دی هغه حساب سره د لیست کې کړی چې ایوننګ والا اجلای نه شامل کړي نو موږ په سر چې کوم دی کمپای ای دی ویل دی هغه هغه اگینست چې کوم دی پیسې را لګیږي نه ای دی ایوننګ په خپل نه راغلي بلکې ای دی دلته راغلی او دلته راکړو نو موږ په خپل ډیماند کړو چې تاسو دې ایوننګ والا فاټم شامل کړي هغه به چې دا باندې کې بیس شامل
یاد دی وی چې وزیر اعظم نواز شریف د ځوانانو لپاره پروګرام دلان دی د بلوچستان او قبایلی سیمو په شمول د هیواد ځینې نورو پاتو سیمو سره تعلق لرونکي زده کوونکو لپاره تیر کال په سرکاري پوهنتونونو کې د فیس واپس ورکولو اعلان کړی و قبایلی زده کوونکو په وینا پیښور پوهنتون کې 1550 قبایلی زده کوونکو کې زیاتره ماخامنی کلاسونه اخلي چې ورته فیس بیرته نه ورکول کیږي ځلان
اوریدونکو د نن په تاندې هلی خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې خزی اونجونی د راتلونکو ولسمشرنه څه تمې لري تاندې هلی اونیس پروګرام هر اونۍ تاسو لپاره د مشال رادیو همکار فرخند اسد جوړوي نو راځي چې د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام ته وښو
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم د نن په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د نوی افغان ولسمشر نه د دغه هیواد خزي سره تامل لري
ټول امنیت تامین کړي و د امنیت نه دي خزو نو تاریخ خو لري باید لمانځل شي نو قانون دی خزو لپاره پلی شي
په افغانستان کې چې اوس په راتلونکو کې نوی حکومت جوړیږي او ډاکټر اشرف غنی احمدزی به د دغه هیواد نوی ولسمشر وي، په افغانستان کې ښځې د بدلون ته څنګه ګوري او آیا دغه بعد ښځو پر ژوند څه اغیز ولري؟ په ځواب کې د هلمند ولایت د ولسي جرګې غړي حبیبه سادات وایي،
نظر تاسو ولیدل چې شته واقعا ډېر تعداد سږ کال په دې انتخاباتو کې د ریاست جمهوری خپل رای وکارولې، واقعا ښځې ډېرې راوتلې، حتی په هغه ولایتونو کې چې هلته امن نه و، تهدیدونه وه و ښځو دپاره، سره د دې د تهدیدو بیا هم دوی خپل رای وکارولې، د دې دپاره چې دوی یو با امنه افغانستان ولري، یو قانونمند افغانستان ولري. ښځې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تاسو ولي رئیس صاحب جمهور کردی صاحب په دغه دور کې که څه هم ښځو یو څه حقوق ترلاسه کړي دي، یو څه اورېدل سوی دي، اما په هغه اندازه چې ښځې باید د خپلو حقوقو سره برخورداره شي او ښځو ونډه په سیاست کې، په د ښځو ونډه په حکومتدارۍ کې ډېرې وي، په هغه اندازه نشته. ښځې اوس هم تر تهدیدونو لاندې دي، حتی د ښځو په هکله تاوتریخوالی ډېر دی. د کوچنیو نجونو واده کول دا یو غټه ستونزه ده، نو ښځې په دې خاطر چې د خپلو حقوقو سره برخورداره شي او خپل د ژوند د ټولې ستونزې حل کړې وي، دوی خپل رای وکارولې او ډېرې رایې چې نن ورځ معلومېږي به ټول دنیا ته، چې هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی په هکله دي او هغه ته د تداوم او تحول ټیم ته ورپسې، دا هغه ګډونو د ښځو یا هغه تصمیم و چې دوی نور د دې ناخوالو ته د پای ټکی کېږدي.
په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې پر ښځو د تشدد ډېرې داسې پیښې مخې ته راغلي چې په اړه یې د بشري حقونو کارکوونکو ادارو سختې اندېښنې هم وښودلې. دا چې ښځې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په اړه څه وایي او آیا هغه په خپل انتخابي کمپاین کې د ښځو د پرمختګ پر دوی د تشدد د مخنیوي په اړه څه پالیسي بیان کړې وه او که نه، په ځواب کې حبیبه سادات وایي،
د د په برنامه کې کوم چې د همیشه خپل برنامې تشریح کړي دي، رسنۍ له لارې اته خپل مخامخ ښځو ته د ښځو نړیواله ورځ چې کومه د تجلیل کړې وه او ښځو ته د خپل برنامې وړاندې کړې، د ښځو دپاره واقعا د قبول وړ دي. که چیرې واقعا د ده د برنامې عملي شي، ښځې به د ډېرو ستونزو څخه خلاصې شي او ښځې به یو آرام ژوند ولري. موږ په افغانستان کې موږ یو محدود تعداد ښځې باسواده دي او وظیفې لري، اما ډېرې خوندې مو بېسواده دي، ډېری کونډې دي چې نن ورځ ټول ښارونه که وګوري په فقیرانو هغه ښځې دي چې فقر کوي، یعنی فقر ته احتیاط شوي دي. د ده برنامې د دغه ښځو دپاره، د کونډیانو دپاره، د یتیمانو، د ځوانانو دپاره، د ښځو دپاره، حتی ښځې په دم کې هم کوم چې وظیفې ترسره کوي د ستونزو سره مخامخ دي، ده تر تهدیدونو لاندې دي. د دغه دپاره دی واقعا یو ښې برنامې لري، نو ښځې خوشبینه دي چې د ده په راتګ سره به انشاءالله څه مشکلات ختم شي او د پای ټکی به ورته کړی شول.
په خوست ولایت کې د مدني ټولنې غړي بیا وایي باید نوی ولسمشر د ښځو پر ضد د تشدد او د دې د مخنیوي لپاره قانون په سختۍ سره عملي کړي.
خوست ولایت کې یو سرحدي ولایت دی، تعلیم تربیه کچه نسبت نور ولایتو ټیټه ده، نو غواړو چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د دې لپاره ځانګړي پاملرنه وشي، د دې لپاره مکتبونه ایجاد شي، د دې خویندو لپاره چې د تحصیل درجه ټیټه ده، هغه لپاره د لوړو تحصیلاتو زمینه سازي وشي.
شکریا. اگر چې ښځې د دورس کالو کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو بیا هم موږ د راتلونکي رئیس جمهور څخه دا هیله کوو چې د ښځو ته په هره برخه کې خپل حق او حقوق ورکړی شي، هغه که په کورونو کې وي، بیا په دفترونو کې، د صحت په بخش کې وي، د زده کړو په بخش کې وي، لوړو تحصیلاتو کې برخه کې فرض دی چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي.
دې په خاطر چې موږ تحصیل یافته خویندې لرو، د کار نه پیدا کولو په وجه په کورو کې ناست دي، موږ یې دنده غوښتنه لرو چې خویندو حق او حقوق په نظر کې ونیسي، خویندې ته په رسمي دفترو کې په لوړ پوستو کې دایو ګمري.
اکیل ټول ولسمشر نه موږ هیله لرو چې اول امنیت تامین کړي، و د امنیت نه د ښځو تاوتریخوالی باید له منځه لاړ شي، نوی قانون د ښځو لپاره پلی شي، او هغه چې ښځې باید لکه وهل کېږي، ټکول کېږي، په ساتلو باندې الله لېږي، دغه مجرمین باید قانون ته وسپارل شي، جدي قانون پلی کړي.
دا چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره قانون ولې نه عملي کیږي او په دې لړ کې څه پرمختګ پکار دی په اړه حبیبه سادات وایي.
قوانین خو موږ لرو، یو څه ستونزې چې په قانون اساسي کې موجودین نو په هغه کې به اصلاحات راسي، اما قوانین دومره ډېر موږ تصویب کړي دي، تطبیق یې نشته. نو انشاءالله د ده په راتګ سره به د قوانینو تطبیق عملي سي، اجرات به وسي، قانون به تطبیق سي پر خلکو، او یو شان به تطبیق سي پر خلکو.
په تیرو انتخاباتو کې افغان ولس او خاص کر ښځو د امنیت په یو شمېر مسلو کې له کورونو راووتلې او د خپلو رایو استعمال یې وکړ. څېړونکي دا هم وایي په تیر انتخابي عمل کې د ښځو رول ښکاره کوي. د سړو سره سره په افغان ټولنه کې ښځې هم غواړي په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي او د هیواد په پرمختګ کې خپل رول ولوبوي. په کابل کې د بی بی سي پروډوسر محفوظ زبیدی چې انتخابي عمل یې ته نږدې نه څارلې وایي په تیر انتخابی عمل کې خزو د امنیت ته مسلو هیڅ پروا نه ده کړې.
په انتخابات کې د خزو د څه خو زنه زنه ځایونه خو لکه هرات کې، لکه مدار کې، هغه ځایونه چې لکه د څه غو امنیت خو التا خزو لاړو او رای واچول، حتی کندهار کې، حتی هلمند کې، خو په هلمند کې او جنوب کې او هلته دوی خزو ډېر کمرنګ وو د انتخابات په ورځ، ځکه چې دوی هغه وو که نه داسې د امنیتي لحاظ نه دوی نه شي وتلی چې خپل رای ورکړي. خو خوست کې فرض مثال وردک کې چې ما خبرې وکړو کسانو سره چې وردک کې ما خبرې وکړو، هغه چې موږ اصلا هېڅ ښځه نه وینو چې راشي هغه ته مرکز ته رای ورکولو مرکز ته چې رای ورکړي. خو بیا هم د کمیسیون د انتخابات پرون چې اعلان وکړ و دېرش فیصده د انتخابات د اشتراک د ښځو اشتراک په انتخابات کې اشتراک کړی وو، چې دا بیخي بې نظیر وو. په دې هغه بله انتخابات کې تقریبا شپږ دېرش وو که و دېرش وو. خو ښځې په افغانستان کې اوس په دې سیاسي کې، په دې اجتماعي کې،
دا چې آیا په افغان ټولنه کې اوس پر دې خبرې کیږي چې په سیاست کې د ښځو رول څومره ضروری دی او د پرمختګ په کارونو کې باید ښځې هم برخه ولري. په ځواب کې محفوظ زبیدی وایي
اوس افغانان پیږي کدا پالیټیشن دي، کدا نور داسې عام خلک دي، چې ښځې په جامعه کې ډېر داسې مثبت رول دوی کولی شي چې لوبه وکړي. خو بیا هم دا مونږ د خبرونو پستا خبرې څو ورځ مخکې یو چا یو ښځې شمال کې چې یو چېرته هغوی دار خوړلی وو او مړ شوی وو، دا داسې شداد او داسې ستاد په دې په ښځې کو. خو د نارینه کله چې واده کوي نه غواړي چې دوی ښځې بهر ته ځي او کار وکړي، که دوی خپل تحصیلات ادامه ورکړي. خو بیا هم په دې انتخابات کې ښځې او افغانان په مجموع کې داسې ښکاره وکړه چې ښځې کولی شي چې په هر شي کې یو تغییر راوړي، که دا انتخابات دي، که دا د عام ژوند دي، کورنۍ ژوند دي. او موږ په پارلمان کې ښځې لرو او په وزارتو کې د یو د کاندیدانو یو د دوی کاندیدانو ویلو چې باید په ستره محکمه کې یو غړی باید ښځې وي چې تر اوسه نه وو. دا داسې ښځې کولی شي چې په افغانستان کې ښه لوبې وکړي، لکه زلمی رسول کله چې هغه وو کاندید وو، د هغه یو معاون ښځو حبیبه سرابي هغه کله چې هغه والي وو د بامیان نه، ورځ په ورځ ښه کېږي. البته ښارو کې بیا که داسې کاریجات ته به لاړ شې، داسې بلج ته لاړ شې، هلته تر اوسه هم داسې په ډېر داسې سترګې ګوري، ډېره ټیټې سترګې ګوري چې هغه ښځې باید کور ته کښېني. همدا یو هغه دي چې په دې انتخاباتو کې ډېر درغړی شوي دي. هغه ځای چې درغړی شوی دی دته چې ښځه راغلې نه وو په کې مراکز رای دی ته د هغوی تر ځای دوی تللې وو رای ورکړو لکه په خوست کې پکتیا کې پکتیکا کې کندهار کې وردک کې نو دا داسې هغه لري خو امیدوار یو چې انشاءالله دا
دا و د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
د مشال پنوم
ساس د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه